په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ولایتي دفترونو پرانستل پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ویلي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي ایران ډاډ ورکړی چې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی بڅیړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه وړي. او فریډم هاوس ویلي په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بدریغه ځپل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی به څیړي. د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. بهرنی چارو وزارت له دې وړاندې له ایرانه د ورته کار غوښتنه کړې وه. ایران دا ډاډ داسې مهال ورکړی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له څو ورځني ځنډ وروسته په ایران کې د افغانانو پر وژل کېدو تند غبرګون ښودلی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دا وحشیانه او غیر انساني عمل د نه بښنې وړ جنایت دی. د تیرې شنبې په ورځ د ایران او افغانستان پولې ته نږدې ایراني پولیساتو ځواکونو لسګونه افغان کډوال د ټوپک په زور اوبو ته اچولي چې له دې ډلې د درویشتو هغو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ایسپر پرون سه شنبې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ دي وویل فکر نه کوي چې درېدلې وي. د پاین حال کې ویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر ویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عمل پرې وکړي چې موافقه کې یې یادونه شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار ولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. ملي امنیت د خپلو دې لاسته راوړنو یوه ویډیو هم رسنیو ته لیږلې چې د وژل سوو جسدونه او هغه مهمات ښیي چې دوی ته په لاس ورغلي. دوی وایي عملیاتو کې 15 تنه مخالفان وژلي او اته نورې ژوندینی ولی. ملي امنیت وایي د دغه ګډې هستې مشري د داعش کتیبې ښاري مسؤول او همغږي کوونکي ثناءالله پر غاړه درلوده. دوی وایي همدې ډلې د ولسمشر د لوړې پر مراسمو راکټي برید، د سکانو په درمسال ځانمرګي برید، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډې برید او بګرام هوایي اډې وروستي توغندیز برید کې لاس درلود. د ملي امنیت په وینا دغه وسلوالې ډلې په کابل ښار کې هدفي وژنې هم کولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 11 نیټه یې ورکړی دی. ملي امنیت شورا د طالب زندانیانو د خلاصولو هدف د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی او د سولې بهیر کې پرمختګ یاد کړی. دغه شورا ویلي خوشي شوو طالبانو نه یې قسم اخیستی چې بیا به د افغانانو پر ضد جګړې ته نه ورګرځي. افغان حکومت تر اوسه څه باندې 900 او طالبانو له خپله اړخه له 130 زیات زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 138 تازه پیښې هم ثبت کړې دي.
3392 واقعه مثبت در افغانستان داریم.
دای وایي موږ په افغانستان کې 3392 مثبت پیښې لرو. د فعالو پیښو شمیر 2015 دی. 104 د مړینې پیښې لرو او 455 کسان له دې ویروسه بیرته روغ شوي دي. افغان حکومت په وروستیو څو اونیو کې د کابل په ګډون اکثرو لویو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګرځبندیز اعلان کړی، خو شکایتونه شته چې خلک دا بندیز نه مراعتوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت څاري، خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې ډیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه یې خپور کړ ویلي، په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګیرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کرونا ویروس د اوسنۍ اوبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډیر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له دې بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات پر روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل، له تیر ایستونکو معلوماتو او جعلي اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ایزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې او وایي چې په دې کار سره غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات خلک ونډه واخلي. خو د بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ویلي، نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. په دې اړه چې د مارک اسپر دغه څرګندونې څومره له حقیقي وضعیت سره اړخ لګوي، د چارو لوی کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
امریکا مجبور شوی ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یاستئ نو توافق صورت نه نیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما توانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کرونا وایروس په خاطر د دوی سره مرستې شوي مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي.
کومکونه غیر عادلانه توزیع کېږي، هماغه د گذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې ډېره د ډیموکراسۍ یوې څارونکي ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې د ډیموکراسۍ د کمزورېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. د خبرونې په 2 مې کې د ازادي راډیو 2 خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته.
د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې مو د ساعت چې کله پیدا شوی او ارزښت کتنه کړی. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف او وضعي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري دی. خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنۍ ښکاري، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. همدغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سیمه ییزو دفترونو له پرانستل کېدو یې هدف دا دی چې د سولې په بهیر کې د خلکو ونډه زیاته شي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. له کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. په دې اړه که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي.
نو چې تاسو ته ورېدونکو ته سلام هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرېکړه کړې چې په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دي د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ولایتي شورا له رئیسانو سره د میټوي کنفرانس له لارې ویلي دي چې د دې دفترونو په پرانیستل سره هڅه چې د سولې په برخه کې د خلکو ونډه لا زیاته شي. دا ډول د سولې پر ټول دوستای هم ټینګار شوی دی چې هغه سوله د افغانستان لپاره مهمه ده چې ټول سموله واوسو د افغانستان ټول ملت پکې آرامۍ او سوکالۍ ته ورسیږي. خو نوري چې د سولې او تاوتریخوالي انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي سره موږ خبرې وکړې چې دغه ډول دفترونو پرانیست څومره مرسته کولی شي چې د سولې په برخه کې د غشته خلکو له منځه لاړ شي. اول چې د سولې په برخه کې ملي اقداماتو ته اړتیا ده نه د ولایتونو په کچه. دی وایي فکر نه کوي چې ډېر زیات اغېز پر ډول دفترونه وکړی شي ځکه افغانستان د سولې په برخه کې ملي مسایلو باندې باید دریز ولري نه د ولایتو ولایتي مسایلو باندې ډېر تمرکز وکړي. خو د سولې په چارو کې دولت وزارت دا ولایتي خو ته ځواب کوي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د ولایتي شوراګانو او د خلکو ته اخصاص ونډه مهمه ده او په هیڅ ډول تعبیرونه کوي شي. او سره د ځان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی و چې افغانستان سوله ټول شموله اوسي ورته وخت کې سیاسي فعالیت چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د ولایتي دفترونو فعالیت به د سولې بهیر پیاوړی او ولسی کړي. چې فعال رحیم جامی ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په چارو کې دولت وزارت دفترونه باید د سولې کاري شورا دفترونو په څیر سمبولیک ونه اوسي بلکې هغه ډول کارونه وکړي چې وشي کولای د سولې لپاره پیاوړتیا رامنځته شي او بل اخر داسې یو بهیر راشي چې افغانستان هر وزیر په دغه بهیر کې ځان وویني. دا د سولې په حال اطلاع باندې د افغانستان د دولت وزارت داسې مهال د ولایتونو په حساب باندې او په کچه باندې خپلې هڅې چټکې کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره تر اوسه پورې مخامخ خبرې نه دي پیل کړي. خو د دواړو لوریو ترمنځ هغه هوکړې پر بنسټ چې امریکا له طالبانو سره راځي کړي د بندیانو تبادله روانه ده. د افغانستان حکومت وایي د تبادله د بندیانو تبادله به زمینه برابر کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. افغانستان حکومت ویلي دوی یو زر پنځه سوه بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ خوشي کوي څو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. خو طالبان بیا وایي چې ټول پنځه زره بندیان باید خوشي شي. افغانستان حکومت دا هم ویلي هڅه کوي چې د سولې لپاره په ملي سیمه ییز اتل لاندې شي. بلې نورې سره
بلی امید ظاهر مله تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو د ټلیفون لارې زموږ خبري یالو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د نوې اقداماتو په اړه خبرولو چې په ولایتونو کې سیمه ایزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. خو په دې سره یو شمیر مدني فعالان او د سیاسي چارو څیړونکو وایي چې دغه نوې دفترونه باید هغه سي دفترونه نوې لکه په خوا چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ولایتونو کې پرانستي وو او تر ډیر هم سمبولیک ول. به هم پام دې موضوع کتم کیږو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د سولې بهیر ټکنه شوی یعنی په هغه څه چې هیله کېده سم مخته نه ده تللی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر هم پرون په واشنگټن کې د خبرو په مهال طالبانو سره د سولې شوي تړون ته اندېښنه څرګنده کړه. مارک اسپر وویل نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې به کموي او نه هم افغان حکومت خپلې ژمنې عملي کړې دي. زما همکار احمد چیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې ښاغلي اسپر ټکی په ټکی دا خبرې چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتېدونکي توافق له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی څرنګه تحلیلوي؟ ښاغلي خلیل په ځواب کې وویل
د طالبانو د تخلفاتو په اړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نظارت کړی ده. راپورونه جوړ کړي دي چې په دغه موده کې یا د توافق نه وروسته هغه ارقام خپره کړي چې د نه یوازې دا چې تشدد کم سوی بلکې زیات سوی ده. عملا سمه د مخکې سیګار اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه چې ګنې طالبان خشونت زیات کړی ده پټیي د رسنیو نه. نو په دې اساس باندې امریکا مجبوره سوې ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریاده کړي چې تاسو که دا رقم ته روان یستئ نو توافق صورت نه نیسي.
خلیل صاحب که چېرته دا خبره سمه وي نو افغان حکومت خو هم د فبروري د 9 نیټې د قطر له موافقې سره سم د طالبانو زندانیان په خپل وخت نه دي خوشی کړي او د هم د سولې له تړونه سرغړونه نه ده.
د طالب بندیانو د خوشی کولو په سر اول نه هم دغه مسله و، ځکه بندیان د افغان حکومت په لاس کې دي او طالبانو داسې فکر کاوه چې دا ګنې د امریکې په لاس کې دي، نو هغه ځای کې ورسره ومنله. خو د بندیانو خوشي کول یو ډېر لوی حقوقي پروسیجر لري، ځکه دې نه د بندیانو بیلول دي، د لیستونو ترتیبول دي او بالاخره د هر یو دوسیه څېړل دي او همدارنګه د هر بندي نه د دې ضمانت اخیستل دي چې بیرته به جنګ ته نه راستنیږي. نو په دې لړ کې چې کوم بندیان خوشی سوي دي او یا مقابل طرف طالبانو خوشی کړی دي، یو څو ځل داسې خبرې هم پکې را پیدا سولې چې د طالبانو حتی د ملي اردو یا ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو په ځای نور عام خلک خوشی کړی دي. نو دا سلسله اول نه ستونزې پیشبینه سوې وي او دا ستونزې کېدای سي مخته نور هم راسي، خو هغه څه چې په کار دي هغه د افغانستان د حکومت طالبانو مخامخ خبر دي. هر څومره چې ژر کېدل سي وربند وسي او یا هغه خشونت کمبول باندې چې کوم توافق سوی ده په هغې باندې طالبان ودرېږي، که دغسې وضعیت کې چې عملیات کوي او د افغان ځواکونه په فعال دفاع کې حالت کې قرار ولري او امریکایان او بهرنیان هم درېمګړي په توګه ناست دي، نو دلته به هره ورځ وینه تویږي او د دې وینه تویولو مسؤلیت طبعا اوس وخت کې طالبانو ته ورګرځي.
که حکومت د طالبانو بندیان له شوي تړون سره سم نه خوشي کوي، طالبان شخړو ته ادامه ورکوي، د دوحې د سولې د توافق نتیجه به ستاسو په باور څه شي؟
تر اوسه خو حکومت د بندیانو د نه خوشي کولو باره کې کومه خبره نه ده کړې، فقط تخنیکي ستونزه یاده کړې چې ممکن دغه تعداد بندیان چې امریکا سره کوم توافق سوی ده په شپږو میاشتو موده کې به خوشي کیږي، او تر هغې پورې چې د بندیانو خوشي کولو لړۍ روانه وي نو د طالب او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي، نو او د دې خبرو په لړ کې هم یو تعداد خوشی کیږي. خو مشکل دلته دوه طرفه ده، هم طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره د خبرو لیوالتیا نه ده ښودلې، او بل دلته دننه په کابل کې د حکومت د مذاکرې ټیم نه ده ټاکلی، او هغه هم د علت د سیاسي جنجالونه دي چې په کابل کې روان دي. نو دغه سلسله به رواني او تر اوسه پورې کوم داسې خاټ خنډ پکې نه راغلی. البته یو خنډ پکې راغلی ده چې څومره چې مونږ رسنیو نه اورېدلی دي، هغه دا ده چې طالبانو زیات نه زیات په هغه کسانو خوشی کولو باندې ټینګار کوي چې هغه دوی مشران دي، یا په ډېرو لویو جرمونو کې لاس لرودو، او یا حتی هغه مجرمین چې یا هغه طالبان چې نیول سوي دي، یا داعش سره لاس لرده، یا بین ملي تروریزم سره لاس لرده، یا په کابل کې غټ بریدونه کړي دي. نو که چېرې طالبان د هغوی په خوشي کولو ټینګار کوي، یا په دې 15,000 بندیانو کې یوازې په څو کسانو د خوشي کولو باندې ټینګار کوي او د هغوی خوشي کولو ته لومړیتوب ورکوي، نو ممکن د پروسه کې جنجال نور هم زیات شي.
د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیلو چې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر مارک اسپر په وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکو. مارک اسپر تیره ورځ په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه اوازې اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي کورونا وایرس کابو کولو ته په دې هیواد کې هیله مندي زیاته شوې ده. د وزارت مرستیال وحید مجرون په کابل کې خبرلاندو وویل د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د کورونا وایرس د تشخیص او درملنې په برخه کې د لازمو ظرفیتونو رامنځته کول هغه څه دي چې په دې برخه کې هیله مندي زیاته شوې ده. دا وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې نږدې 1500 د کورونا مثبت پیښې ثبت شوي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم نن د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. خاطر پردیسی نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت د یاد وایروس کابو کولو ته هیله مندي ښیي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل:
د وروستیو شمیرو له مخې چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته په اختیار کې ورکړل شوي، په تېرو څلورو ساعتونو کې وسو یو مشکوکې پیښې تست شوي چې له دې شمېر 168 مثبتې دي. که څه هم زموږ د مثبته پیښو شمېر زیات دی، خو د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د دولتي منابعو څخه سمه استفاده د دې لامل شوي چې د دې وایروس د کابو کولو لپاره د سیمې هیوادونو ته یوه الګو اوسو.
خو ښاغلی مجرو له خلکو غوښتنه کوي چې په کورونو کې پاتې شي او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له دې سره هممهاله د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د دغه وزارت لخوا د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي د پیل خبره وکړه. افغان ولسمشر له دې مخکې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د خپل سلاکار وحید عمر په مشرۍ یوه جلا کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې پوره دوه میاشتې د دې وایروس په اړه خلکو ته د رسنیو، جوماتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړ چې کړنې له یو شمېر انتقادونو سره هم مخ شوې. خو اوس چې د دې کمیټې ټولې چارې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپارل شوې، آیا یاد وزارت به دا چارې سنبال کړي؟ د ټولنیزو چارو پوه محمد عارف هلالي په اړه داسې وایي:
زما فعال سره که چیرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د پروژه ورکړي، زما فعال سره هغه مسؤلیت په ښه توګه ادا نه کولای شي، ولې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته په احترام سره هغه اغیزمنتوب چې باید ولري خونی لري، لکه څنګه چې خلک توقعات د یاد وزارت څخه لري. د یاد وزارت د بیکګراوند څخه چې څومره دی باید په ټولنې کې تاثیر گزاره وسی، هغومره نه دی تاثیر گزاره. نو زما په انسر چې په دې بونه توانی چې سل په سل کې به عامه پوهاوی افغانستان ټولو ولایاتو ته ورسی.
د ښاغلی لالی په خبره د عامه پوهاوی سم نشتون ممکن د غوازیت لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې ټول 3302 کسه په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډلې 104 مړه او 458 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه مرستې چې د کورونا وایروس په خاطر له زیانمن شوو خلکو سره ځانګړې شوي په مستحقو کسانو نه ویشل کېږي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له کندوزه نور جزئیات لري.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري، خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالقدیر په دې اړه وویل:
کومکونه غیر عادلانه توزیع کیږي، هماغه د ګذر رئیسان یا کوراګان رئیسان په ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغه اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې مستحق خلق وپیژني او هغه ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توزیع شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم، هلته هېڅ چا ته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسېدلي. یعنې د کندوز 3 کیلومتره کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واغیست. اګر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي، ضرورت لري تر څو ورته مواد ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وویل:
موقت کې کومکا په شکل واقعي باندې مستحق توزیع نه میشه دا صحاب
یقینا مرسته په خطو غنويشل کېږي او په کوم سیمه کې چې بشمیر مستحق خلک ژوند کوي هلته چارواکي د نامنوي لقبل نشي تللای او بې وسله کورنۍ چارواکي نشي موندلای یعنی په ټوله کې کومکونه مستحق کورنۍ ته نه رسیږي
کومک په شکل واقعي صورت نه میره
بلخوا د کندز سیمه چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادی په دې اړه وویل
په وطرحه باندې کار کیږي تر څو هغه کسان چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلې کومک وانخلي نو په دې برخه کې ولاته د ولایتي اداره یو خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي د هغه مرکز څخه باید کومک وشي او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او د غیب سروې کې به دقت کړي
کندزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له درې ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لورې پر مستحقو کورونو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی د کندز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندز ښار په اتو ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورنیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي هرې کورنۍ ته لس ډوډۍ ورکول کیږي او دغه بهیر به تر یوې میاشتې پورې ادامه ولري او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ یوې څارونکې ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا بالکان هیوادونو اروپا او آسیا کې ډیموکراسۍ د کمزوري دو خبرداری ورکړی دی دغه ادارې ویلي د یو شمیر هیوادونو مشران داسې اقدامات کوي چې هغه د ډیموکراسۍ له اصولو سره په ټکر کې دي صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي
د فریډم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزی او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د ډیموکراسۍ د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ د دې څارونکې ادارې دا راپور چې نن خپور شوی وایي دغه رهبران پر ډیموکراتیکو ادارو په ښکاره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي راپور وایي پر ډیموکراتیکو ادارو حملې شاید کورونا وایرس د وبا له کبله زیاتې سي خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلي دغه روغتیایي بحران داسې بدلون راوستلی چې یا مسایل شای نور هم بدتره یا هم ډیموکراسي بېرته احیا سي د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په نهویشتو هیوادونو کې ډیموکراسي ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د ډیموکراسي امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په تیرو 14 کلونو کې دغه امتیاز رقم سوی دی د فریډم هاوس راپور ویلي ډیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخلې دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لرې کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ دغه راز د آزاد رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغسې مانورونو له لارې په نښه سوي داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي د راپور له مخې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت ګورجستان لاتویا مونتینیګرو پولنډ او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده هنګری، سربیا او مونتینیګرو د ډیموکراسۍ له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای شوی دي د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سه موږ بدای کرنټین کړی یو نو خو یې پر ما جتان هغه راشي ګر وکیلانو د کورو مشران خو ولکه موږ هیڅ کومه سی دای په سایر کې بنچري خو یې موږ سره مرسته کومه کو چې هغه راشي ګر د مشران خو روپی ټول کې د وکیل په پیسو خرڅې دا وکیلانو مشره په دا سپای مینه کې مشران دي ګر د خرڅې پر دا خور غریب باندې په زر زر افغانۍ پر کور ټول ولکه موږ یې شی لا لیدلې خدای وای کرنټین ملکان ورکی ما جتان ته ولکه متروسل دلیل ای په مخ دې سات
سلامونه او احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان و ټولو مشرانو ته وایم چې بیارات ولایت د کورغ د اولس سوالیه خبره کوم د بجای شیدگان سره موږ د لوی سره مخ یو او د تند سره مخ یو نو وړو موږ نو رفوی درو شرم باندې د هرات موږ د علاقې سره مخ یو چې موږ سره د کوما کوسی رئیس صاحب جمهور ته موږ د وینا ده چې موږ د لوی سره مخ یو مخ یو موږ د بجای شیدگان ته هیڅ شی نه درو خلاص یو خاطر یو خدای په امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې مو پرخو پیغامونه کې مو واوریدل چې خلک شکایت کوي چې هغه مرسته چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په خاطر باندې له اړینو خلکو سره بیل شوې دي مستحق کسانو ته نه رسیږي. مخکې مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړل. ډیر واوریدونکو شکایت کاوه چې په د مرستو په ویش کې فساد موجود دی، په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم دغه غږونه اوریدلی وي او د دغه ستونزې د هواري لپاره مټې راونغاړي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو ژوند په شېبو کې، خو اوس به یو ځل بیا اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتای به څیړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار یولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 11مه نیټه یې ورکړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ 138 پیته تازه پیښې هم ثبت کړې دي. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری، خبرداري ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بے دریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه ورسته لدې بند کړل چې ورته څرګند شوه د حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشری حقوقونو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشری حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پرختیا او خچا چاپریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتی او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق و حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپیژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله ازادي د خپل او د نورو چې کلم داس